ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ ده، د دیارلس سوه څلور نویم هجري لمریز کال د جدید میاشتې لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر له یو دیرشمې سره برابره ده. یعنې نن د روان میلادي کال وروستۍ ورځ ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زه نوریاس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره سره اړیکه ونیولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جگپوري سلاکار ویلي دي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې لومړنۍ غونډه به په اسلام آباد کې وشي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم جگپوري سلاکار سردار عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له لسمې تر پنځلسمې پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر براک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته دې ښار ته ستانه شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جگپوري سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له لسمې نه تر پنځلسمې پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې شوې وه. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي وو چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جگپوري سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یو جین سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړي بیان کې ویل شوی دی چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر میکانیزم خبرې شوې دي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تېره ورځ د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د وسلو په برخه کې د دې مرستې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پیکینګ به څرنګه او څومره کومک کوي. ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لعلي ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي. د آسیا د فوټبال ملي ټیم په 2013 کال کې له هند څخه د جنوبي آسیا د فوټبال لوبې د فوټبال لوبو فاینل ګټلې وو. خاغلی علي خالق وبخي خاغلی علي اسکر لالي په دې اړه وویل
برازی اومدیم که از مقام
قهرمانی
دفاع کنیم.
دا وای موږ دلته د دې لپاره راغلی یو چې له اتلولۍ دفاع وکړو. اوس له سریلانکا سره پر لوبې تمرکز کوو او غواړو هر ډول چې کېږي دا لوبه وګټو او وګورو چې په پای لوبه کې هند یا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبې تمرکز کوو. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال ستریټ ژورنال او رویټرز خبري آژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان شو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرسته تورن دي په نښه شي. امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هېواد ستر مذهبي مشر ویلي دي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکان بیرته د ښار ته ستانه شي. بان کی مون دا ژمنه تېر ورځ په ټلیفون کې د عراق له صدر اعظم حیدر ال عبادی سره وکړه. حیدر ال عبادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیو. د بان کی مون له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل شوې ده. ملګری ملتونو اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا 40 میلیونه ډالر پکار دي، خو د سمې رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته اړتیا شته. د یو بل خبر له مخې د عراق صدر اعظم حیدر علي البادي تېره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه ده کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د الایبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ چې که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي، نو د ترکیې ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 1.5 سل عسکر د عراق د بشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمیر پوځیان وویستل، خو څرګنده کړه چې دا نه شي کېدی چې ټول ځواکونه به باسي. د عراق صدر اعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دې نه استوي. هغه برتانیان چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې تر وروستي بریت پلان درلود تېره ورځ په عمري حبس محکوم شول. محمد رحمان وویشت او د میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی شول. څارنوالان وایي محمد رحمان د می په 28مه په داسې وخت کې نیول شوی و چې د لا بشپړ بم نه و جوړ کړی او څو ورځې نورې ورته په کار وي، خو که چېرته دا بم جوړ شوی او چاودېدلی وای نو ډېر ورنۍ به یې رامنځته کړی وای. څارنوالان زیاتوي چې 15 کلن محمد رحمان د پام وړ کیمیاوي مواد اخیستي وو او وړې تجرباتي چاودنې یې د خپل کور په انګړ کې کړې وې. د محمد رحمان میرمنې 24 کلنې سنا احمد خان بیا خپل میړه ته د دغو چاودیدونکو موادو لپاره پیسې ورکړې وې او د روسیې د پیسې روبل ارزښت پر روان کال تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبل له یو ډالر سره تبادله شو. روبل تیر کال 40% ارزښت له لاسه ورکړ او اوس دغه ارزښت 40% نور هم کم شوی دی.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن په بدخشان کې هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 9.5 °C، اسمان به ځای ځای وریځ وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2.5 °C، اسمان یې صاف اټکل شوی دی. په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 8.3°C. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.3°C. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.4°C. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 1.6°C. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 1.3°C. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 1.2°C. او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.2°C، اسمان یې صاف اټکل شوی دی.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لپاره د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو د اپراسیون رئیسانو ترمنځ دغه مستقیم ټلیفوني اړیکې د رامنځته کېدو هدف په ګډه پوله د رامنځته کېدونکو ستونزو هواری دی.
کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، کچېری په تکتیکي برخه کې نه حلېږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کړي.
پاکستان د غرض اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر 2 اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. دغه څلور اړخیزه غونډه په افغانستان کې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په هدف جوړیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې ملګرو ملتونه وایي چې سږ کال 2015 میلادي کال اروپا ته شاوخوا 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د ژوند رنګونو کې به له 15 کلنې ماشومې چې په وړکتون کې د واورې چې سر له اوسه په دې فکر کوي چې ډاکټره شي.
دوزخ تسلی لمبی خدای مون تینا ساتی، هی بی بی هیا بی بی دا ما کدی څنګه ښکلی دا.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې، او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه انکار اخیستل کیږي. افغان لوري دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسون رئیس ترمنځ یو هټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو دوی به سره په ټلیفون باندې، کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قوماندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی پورس هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسیز وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان سر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې زمونږ ته سړی کلات وی او ټیم وی او پر اختیا باندې ټول پیښو ته په حیثی بانه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي، او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونه مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي، دا بې تاثیره نه دي. یعنی
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میاد؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي، روان 2015 کال کې د افغانستان امنیتی وضعیت څېړل کېږي، او دا چې نوی میلادي کال به افغانستان د امنیتي پلوه له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي، دا موضوع هم له د امنیتي او سیاسي چارو کارپوهانو سره څېړو. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. او سم یو ځل بیا په مکرې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته په بارنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جگپوري سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگتن د استازو غونډه جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یو جنگ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړي بیان کې ویل شوي چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې شوي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د ښار ته ستانه شي. د عراق صدر اعظم حیدر لبادی تیره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. هغه برتانیې چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تروریستي برید پلان درلود تیره ورځ په عمري حبس محکوم شول. محمد رحمان وویشت او د ده میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی شول. او د روسیې د پیسې روبل ارزښت پر روان میلادي کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبل له 1 ډالر سره تبادله شول. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو او بیلابیل وسلوالو ډلو پر فعالیتونو مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د مبارزې په برخه کې هڅې کوي، داسې ښکاري چې یو ځل بیا په افغانستان کې پخوانی دښمن راڅرګندېږي. د ولسپنې القاعده شبکې ته په اشاره لیکل دي چې په افغانستان کې د دې شبکې روزنیز کمپونه جوړیږي او د موضوع د امریکا دفاع وزارت او استخباراتي ادارې ارباسي چې پر دې غور وکړي چې آیا دغه سیمه به یو ځل بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره په یو روزنیز سیمه بدله نسی. نیویارک ټایمز زیاتوي دغه کمپونه تر هغه لوی نه دي چې اوسامه بن لادن د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو د مخه جوړ کړی و. خو وايي د نور امنیتي ګواښونو په تاس کې د القاعده شبکې د نوې روزنیزو کمپونه جوړېدل د اندېښنې وړ دي. د نیویارک ټایمز په خبره د افغانستان وضعیت د 2015 کال د 2 نیمایي را په دې خوا کړکېچن سوی دی. پینټاګون هم په یو راپور کې چې دوی اونۍ وړاندې خپور سوی و هم دې موضوع ته په اشاره ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د دې سبب سوي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 20% ډیر سي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د امریکا پارلمان ته ویلي د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ده په افغانستان کې د القاعده شبکې ولا تر ټولو مهمو ملاتړو څخه ده. نیویارک ټایمز د جنرال کیمپل قبل لیکي د دوړو ډلو هدف د افغانستان دولت رنګول، لږه هواده د بهرنیو ځواکونو ایستل او هلته د یو نوي توندلاري دولت رامنځته کول دي. کیمپل دا هم ویلي ک تر اوسه ډیرو کسانو د القاعده شبکې ته د نړیوال جهاد لپاره د یو اخلاقي بنیاد په توګه کتل، هغه داعش ته هم د یو عملی ځواک په سترګو ګوري. واشنگتن پوسټ ورسپنې بیا په ورستي ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د دغه وخت د دفاع وزارت لپاره د نوي ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د زورواکو کسانو پر ځای د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې د یو عصري پوز د رامنځته کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر دغه نوې ودانۍ چې کوچنی پینټاګون یا دیجی او د امریکا په مالی مرسته جوړه شوې د وسلوالو یاغیانو د ماتې لپاره د قومندې ته یو مرکز په نوم یاد کړه. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ودانۍ لپرانستلو سره هم مهاله د دغه وخت په ختیځ کې د ننګرهار لاچین ولسوالۍ څخه د دولت پلوي خصوصي ملیشو لخوا د ظلم او زور زیاتی راپورونه خبره سو. افغان حکومت راپور ورکړ چې دغه ملیشو په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې د څلور غړو سرونه پرې کړه. ورسپنه زیاتوي دا پیښه په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له کورنۍ جګړې څخه تر ټولو ناوړه ګټه اخیستنه ده چې د زورواکو لخوا د زور زیاتی په اړه اندېښنې ډېروي. لیکوال کاږي دا کار کولی سي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالب وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د اشرف غني د حکومت هڅې کمزوري کړي.
ازادي رادیو هوري د سهار و بجې او شل خېدي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 چپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپینځه په هم اوریدلای شي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د لویو هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمي متدابیرو نیول او امریکا د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم جک پوری سلاکار تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زرب کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې خبري وکړي. د دې خبري علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدي چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د وسلوال طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د ګړندې کېدو په مقصد د څلور اړخیز کمیټې د غونډې په باب مو واورېدل چې ټاکل شوی و. مخکې البته افغان چارواکو ویلو چې په کابل کې جوړیږي، خو اوس په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دا غونډه به په اسلام آباد کې جوړیږي او د غونډې وخت هم د جنوري د میاشتې لسمې نه تر پنځلسمې پورې یاد کړی دی. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ولمورس په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوې په وړاندې خپل دوهمه لوبه هم وګټله. په دې لوبه کې د افغانستان د ټیم وتلی لوبغاړی شهزاد محمدي ښه وځلید. هغه 101 منډې جوړې کړې. ښاغلی محمدي د غونډې د لوبې حساس شیبې ته په پام سره هغو فشارونو ته چې په لوبغاړو رامنځته کېږي وایي
ټول نه زیات خوشحاله هغه وخو چې مونږ دا لوبه وګټله. اما دا 104 دښمن مې جوړې کړې او زمونږ ټیم خدای مکه زمونږ ټیم بایللې وې. نو نه دا 104 دښمن ما ته فائدہ راکول نه زمونږ ټیم ته فائدہ کول.
له ښاغلی محمدي سره مو مرکه کړې ده په بل خبرونه کې، یعنی څه باندې نیم ساعت وروسته درته خبرو. خو اوس رازو یو بل موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې دروازې سره کال څه باندې 1 میلیون کډوالو پناه غوښتونکو د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته رسیدلي دي. د شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې روانې کورنۍ جګړې تښتې ته مجبور شوي دي. دا د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو پناه غوښتونکو په شمېر کې 5 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوال ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنۍ ورتک چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریه 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدو به یوازې په جون کې 5,000 کسان پر مدیترانه راووشتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې به ساري حد ته لوړ شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 1% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که په سوریه کې دروان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په پایل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د ژوند رنګونه
خاطرانه تانم چی شي ده؟
تواصل نشتین
سو کله نه؟
پینځه.
خا خا ډیر ښه. څنګه ده درس وای؟
مکتب کې.
سوام صنف کې؟
نرسری.
خا نرسری کې؟
هو.
خا خا تر ته کیسه وکاو نرسری کې کوم مضامین لولې؟
دری، پښتو، ریاضی، انګلیسي.
خا خا بیا کومه وکړې ډیره تکړه یې؟
ټول کې.
آفرین. خاطر سوم نمره یې جان؟
اول نمره.
آفرین، ماشاءالله څومره لایق یې نام خدا. بیا کله کله سم کې ترانه هم وایي؟ خا اوس ترانه زده ده؟
هو.
ته ماته یو دانه وایې؟
راځي چې مکی تلار شي مکی کیسه واو هدي یو قرآن بتوای یو قرآن وزوای هاي بيبي هاي بيبي دا مکه دي څنګه خوله دا عبد الله پشان لیکله دا دوزخ کسلی لمبي دایمن تینا ساتي هاي بيبي هاي بيبي دا مکه دي څنګه خوله دا عبد الله پشان لیکله دا دوزخ کسلی لمبي قدامنګ تینا ساتي مننه
ډیر خسته ترانه درته ویلې ترانه ترڅنګ د نور دواګانې آیتونه هم زده دي.
هو.
آفرین. ته یو څو دواګانې راته وایې.
بسم الله الرحمن الرحیم د خوب دوا الله بسمک اموت احیا بتجید لدا الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه نشیم د جوړې خلل دا بسم الله وعلى بركة الله بسم الله وعلى خير الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين مدي تشنف دتلد اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ودرعوت وغفرانك.
آفرين، ما شاء الله ديرا نام خدا لايق انجلي راتلون كي غواري لخير مثلا شي مكتب تخلاص كبيا كما رشته انتخاب كي؟
ډاکټره.
ښه، ډاکټرې خوښېږي؟ ولې دې خوښېږي ډاکټرې؟
موږ غواړو مریضانو ته تعیب کړو.
خا خا ډیر بس تاسو خدای خپل ارزوګانه ته ورسې